بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې اسې شنبه د 1440 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې نهمه د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی 24 او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. گرانو دوستانو، نن هم د خبرونه په دوام کې اړوم به د ایران او نړۍ ځنی مهم خبرونه درورو. ورپسې د ایران او افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په حق له سیاسي تبصره اورې دي. بیا هم تل پاتې وګمې نومې پروګرام اورې. ورپسې بے نقاب امریکا نومې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې 19 پروګرام او د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم پوه بنسټ اقتصاد نومې لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران او فرانسې ولسمشرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له اسرائیلو د امریکې ملاتړ له ډل وژونکو وسلو د سیمې د پاکېدو خنډ وباله. د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو قاضي په شمول 2 تنه وژل شوي او د افغانستان د مرکزي بانک ځینې کارکوونکي له کاره وویستل شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیګال خپل فرانسوي همرتبه سره په ټلیفوني تماس کې له 4 جمع یو ډلې او اروپایي اتحادیې سره د ایران د اټمي مذاکراتو په حق له خبرې ترې وکړې. د ایرنا د خبر لمخې د سید ابراهیم رئیسی او امانوئل مکرون په دغو ټلیفوني خبرو کې چې 1.5 ساعت اوږدې وې، د ایران او فرانسې د 2 اړخیزو مسایلو همداشان په ویانا کې د روانو اټمي خبرو اترو په حق له بحث او د نظر تبادله وکړه. د ایران جګپوړي مرکچی علي باقیری کنی د ایران خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمولو د افتتاحیه غونډې په حق له یو رپورت کې وویل. په دې غونډه کې د برجام د اجرا بهیر او د مذاکراتو په حق له د هر غړي لیتوګې بیان شوې. د ایرانی پلاوی مشر د ایران د ولس خلاف د ظالمانه بندیزونو د اوچتېدو د خبرو اترو د پرانستې د غونډې په پای کې وویل چې دغه غونډه د اروپایي اتحادیه او د ایران د اسلامي جمهوریت د استازو په مشرۍ ترسره شوه او ګډونوالو پکې د دوو موضوعاتو په حق له خپل نظریات بیان کړل. هغه زیاته کړه ایرانی پلاوی په دغه غونډه کې په دې ټکي باندې تاکید درلود چې د روانو حالاتو اصلي عامل د هغه هیواد اقدام دی چې د اټمي موافقې او د امنیت شورا د پریکړه لیک په خلاف ورزي سره له برجامه ووته او د نړیوالو اصولو او قانون خلاف یې د ایرانی ولس خلاف هم تیر بندیزونه بیرته ولګول او هم یې نوي بندیزونه وضع کړل. هغه زیاته کړه د غونډې په پای کې وټاکل شوه چې ړومبې د بندیزونو د ختمېدو موضوع د برجام د ګډ کمیشن په ابتدایي ایجنډا کې راشي او په همدې بنیاد ټاکل شوی چې نن سهار یوه کاري ډله د دغو ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو په موضوع کار پیل کړي. د ویانا د مذاکراتو د ړومبې ورځې دغه غونډه پس له 2 ساعتونو پای ته ورسېدله. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي وویل د اسرائیل په اټومي پروګرام باندې د امریکای سترګې پټول او ورڅخه ملاتړ لړل وژونکو وسلو د لویدیځ آسیا د پاکېدو مخه نیسي. مجید تخت روانچی بیگا لړل وژونکو وسلو د لویدیځ آسیا د پاکولو په موضوع سره دویم غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت لیدتوګه بیان کړي. هغه څرګنده کړه چې ځینې لوري نه غواړي چې دا غونډه برهمنه ترسره شي او په داسې حال کې چې لسیمې څخه ټول بلل شوي او څلور اټومي قدرتونه په کانفرنس کې ګډون کوي، امریکا او اسرائیل ورسره بیا هم مخالفت کړي او په ډیرو غونډو کې نکینی. روانچی زیاته کړه په داشان حالاتو کې د دغو خنډونو د ختمولو نومبه لاره د یو غیر اټومي غړي په توګه په ان پی ټی تړون کې د اسرائیلو شاملېدل او په خپل ټولو اټومي فعالیتونو باندې د اټومي انرژي د نړیوال اجنس د څارنې او تالاشیو منل دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي همداشان د ایران اټومي پروګرام ته د اشارې لپاره ځینو بیانیو ته په نغوتې سره ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام صلح ایزواله د اجنس لخوا تایید شوی دی او دا خبر پاڼې اصلي ګواښ ده چې د اسرائیلو د ډلوژونکو وسلو پروګرام دی له پام لرنې څخه لرې کول کوي. ایران او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خیزو سیاسي او کونسلي مسایلو په شمول د مختلفو موضوعاتو په هکله د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان بیگاله شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د اماراتو په شمول لګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا په هکله د ایران د ولسمشر وینا ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوامدارو سلام مشورو تاکید وکړ. هغه همداشان خپل اماراتي هم رتبه ته ایران ته د سفر کولو بلنه هم ورکړه. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې ل خپل هیواد سره د نږدې او دوامداره اړیکې د ټینګولو په وجه د امیر عبداللهیان قدرونه وکړه او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا د کوششونو نخه وبلله. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. ناڅرګند وسلوالو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د برېښنا یو کارکونکو او یو قاضي په ډزو وژل دي. له جلال آباد زموږ خبريال رپورټر کړي چې عیني شاهدانو ویلي څو تنو وسلوالو چې په یو موټر کې سوارو د ننګرهار د برېښنا ریاست د پلټنې د برخې یو کارکونکو ګل زمان د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د برېښنا ریاست ودانې مخې ته په ډزو ووژل او لسیمې وتښتیدل. اینی شاهدانو دغه راز ویلي چې تیر ماښام د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اړوند مارکو په سیمه کې په یو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین وچاودید چې له عملی څلور تنه ژوبل شوي دي. شاهدانو د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو ټپي روغتیایي حالت یې نازک بلل دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو عیني شاهدانو ویلي چې ناڅرګند وسلوالو د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو قاضي په ډزو وژلې دی. د شاهدانو په وینا د افغانستان په تیر نظام کې د خاص کونړ ولسوالۍ په محکمه کې قاضي عبدالواحد صاحبزاده یو ډله وسلوالو هغه مهال په ډزو وواژه چې په جمعات کې د ماښام له لمانځه وروسته کور ته روانه. د دې پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایتي ادارې هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. گرانو دوستانو، زمون خبریال یو بل رپورٹ هم را لېګلې، نو راځي چې د هغه لخولې وورو.
نن په غزنی ولایت کې د وستامو سیلولوري د یو ان ایس آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالی ملاتړ له 1500 بیوزلو او اړمنو کورنۍ سره د غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. په غزنی کې د وستامو سه مسول متی ولا کمال پوری وای چې دا د مرستې لړۍ د غزنی ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږي ترسره شوی چې هر کورنۍ ته له څه باندې $200 نیولې تر 400 پورې د غیر خوراکي توکو مرسته هم ویشل کیږي.
نن ورځ 1500 هغو اړمنو کورنیو ته د وستامو سه له خوا د یونیسیار یا په د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په مالی ملاتړ د نقدو پیسو مرسته او د غیر غذایي مرستو د ویش لړۍ ده.
دا په داس حال کې ده چې یادې موسسې تر دې وړاندې هم له 1500 اړمنو کورنۍ سره د نقدي پیسو مرسته ترسره کړې وه. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته وکشه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان په سرحدي لارې تورخم کې د بمی چودنې خبر ترلاسه شوې ده. له پاکستان سره د افغانستان په ګډې او مهمې سرحدي لارې تورخم کې پرون مازیګر د بم چودنه وشوه چې له عملی څو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. البته د دغې پیښې او د هغې د عاملینو په هکله جزئیات نه دي ترلاسه شوي. په لوګر کې د طالبانو وګړي په خپلو کې سرنختی دي. د افغانستان په لوګر ولایت کې ځایي سرچینو وویل د طالبانو ترمنځ نښته وړ مشپه د لوګر ولایت د پاسپورټونو په ادارې کې د طالبانو ترمنځ شوې چې ویل کېږي دوه طالبان پکې وژل شوي او 15 نور هم ټپیان شوي دي. په لوګر کې ځایي طالب مسؤلانو د خبر تر مخابره کېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو د جوړولو او ویشلو بهیر له شنبې ورځې راهیسې بیرته پیل شوی او د رپورټونو له مخې د خلکو ډیره زیاته ګڼه ګوڼه د دغه ادارې د کارکوونکو لپاره د مشکلاتو سبب شوې ده. د افغانستان له مرکزي بانک څخه یو شمېر جګپوړي او تجربه کار کارکوونکي وستې شول. د افغانستان د مرکزي بانک 14 تنه جګپوړي کارکوونکي چې د دغه ارګان د تیر مشر اجمل احمدي لخوا په غیر قانوني توګه استخدام شوی وو له کاره ګوښه کړی شول. د افغانستان په مرکزي بانک کې یو خبر سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اوا خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کارکوونکو د استل کېدو وجه د مرکزي بانک د تیر مشر اجمل احمدي لخوا د هغوی غیر قانوني او بې له امتحانه استخدامېدل وو. د یادو کارکوونکو د استلو فیصله په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکزي بانک کې د طالبانو په څارنې سره د مشرتابه پلاوي په غونډه کې وشوه. کورونا او د روغتیا د برخې د کارکوونکو معیشتي حالاتو افغانستان کې اندېښنې رامنځته کړې دي. د افغانستان د تیر حکومت د روغتیا د وزیر جګپوړي سلاکار د کورونا وایرس د نوي ډول خپرېدل او د روغتیا د برخې کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکول د دغې وزارتخانې لپاره دوه سترې ننګونې وبللې. ډاکټر سید عثمان حمیدی په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون ډول له خپرېدو څخه د اندېښنې په ښودلو سره وویل کوم ډاکټرانو چې د کورونا په دریمه څپه کې په طبي او درملیزو مرکزونو کې د ټولو خطرونو په قبلولو سره له هیڅ کوششه ډډه ونه کړه تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. حمیدی وویل چې د درملو او طبي تجهیزاتو کمی او د کارکوونکو معیشتي حالاتو د روغتیا د برخې کارکوونکو او ډاکټران اندېښمن کړي دي. او د افغانستان په هرات ولایت کې د سیاسي بدلونونو او د کورونا له امله د محصلینو په شمیر کې 40% کم راغلی دی. د هرات د یو خصوصي پوهنتون یو مسؤول عبدالناصر حبیبي وایي د وروستیو دوو بدلونونو له امله چې یو یې د کورونا نړیوال کړکیچ او بل یې د افغانستان سیاسي بدلونونه دي سبب شول چې د محصلینو په جذبېدو کې تر 40% کموالی راشي. هغه وویل چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دغه خصوصي پوهنتون هم هڅه کړې چې د محصلینو د فیسونو په برخه کې تخفیف او ډیسکاونټ ورکړي. هغه زیاته کړه چې د پرایویټ مؤسسو اقتصاد د محصلینو په شمیر پورې تړلی وي او دغه پوهنتون هم له سخت اقتصادي دباو سره مخامخ دی. په هرات کې د یو بل پرایویټ پوهنتون مسؤول غلام سخی ابراهیم زاده هم ویلي چې په وروستیو دوو سیمسترونو کې ډیرو محصلینو د تحصیل له دوام لاس اخیستی دی چې وجه یې د کورونا کړکیچ او د افغانستان سیاسي حالات دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
افغانستان او ایران د اقتصادي اړیکو پراختیا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د افغانستان د تجارت د خونی مشر له ایران د شیانو واردات په کال کې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وبلل. د افغانستان د تجارتي خونې مشر یونس مومند همداراز ایران ته د افغانستان د صادراتو د 50% زیاتېدا خبر ورکړې. دغه راز د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت او افغانستان په مشترک تمدنی حوزې سربیره له مخپود اړیکو هم برخمن دي او دغه اړیکې هیڅ کله هم په افغانستان کې د داخلي شخړو او سیاسي او امنیتی بدلونونو څخه نه دي اغیزمنې شوې. دا په دې معنی ده چې په افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د ایران او دغه هیواد تجارتي اړیکې نه یوازې ودرېدلې نه دي بلکې له لنډې وقفې ورسته په لا زیات جدیت سره دوام لري، ځکه د ایران د اسلامي جمهوریت یو اصولي سیاست له هغو مشکلاتو څخه د تیرېدا لپاره د افغانستان د ولس تر څنګ شتون دی چې په وروستیو کلونو کې د داخلي جنګونو د رامنځته کېدو او د نیواګرۍ د بلا په دلیل ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. له دې عمله په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره سره افغانستان ته د ګمرکاتو له لارې د شیانو صادرېدا هم دوام لرلی دی. د نړیوالو ټرانسپورټي شرکتونو د ټولنې د مدیره پلاوی او مسؤول ابراهیم عطایی په دې باوایي پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته له څو ورځو ځنډ وروسته د ماهیرود او اسلام کلا په پولی کې لازم ثبات رامنځته شوی او د شیانو د منتقلولو لپاره د ایران او افغانستان په پولی کې د ګاډو تګ راتګ په ښو شرایطو کې دوام لري او له امنیتي پلوه هم له پولی د ګاډو د تیرېدا لپاره هیڅ ستونزه نشته. د اعلان شوو احصایو پر اساس د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت اندازه تر کابو 3.5 میلیارد ډالرو پورې ده چې دغه هیواد په سیمه کې د ایران د 15 ستر تجارتي شریک په توګه مطرح کیږي. په عین حال کې د ایران او افغانستان د تجارت یوه برخه د قاچاق له لارې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي چارو د اسانتیاو د خصوصي برخې د فعالیده او د سرحدي بازار چو د جوړولو په منظمولو په بڼه کې تمه لرلې شي چې د تهران او کابل تجارتي اړیکې د قانوني او رسمي لارو په وسیله ترسره شي. د ایران او افغانستان د مشترک کوټې مرستیال مشر علاءالدین میر محمد صادقی په دې باب او د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو د لرلید په حق له په دې اند چې هغه ژمنې چې د طالبانو مسؤلانو کړي د ایران او افغانستان د تجارتي اړیکو په وړاندې یو روښانه لرلید شته دی. ایران تل د افغانستان د خلکو د هوساینې او اسانتیاو له رامنځته کولو سره د مرستې په لټه کې دی او اوس به هم په چورلټ ډول د ایران او افغانستان د ګډې خونې په فعالېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په ودې اړیکو کتونکي ووسو. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د خلکو د ډول ډول اړتیاو د تامینولو لپاره د افغانستان یو ډیر مهم اقتصادي شریک پاتې شوی دی. په همدې دلیل په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدا ورسته هم د تهران د اقتصادي ملګرتیاو په دوام سره د افغانستان په بازارونو کې د دغه هیواد د ولس د اړتیاو د کمښت او د سترو تجارتي مشکلاتو د رامنځته کېدو مخنیوی وشو. اوس هم د افغانستان ولس تمه لري چې د طالبانو له ولکې وروسته د ملي ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره د داخلي سیمه ایزو او نړیوالو تمو د تامینولو لپاره د دغې ډلې په کړچار او د امنیت په تثبیت ادا سره دغه هیواد د بدلونونو یوې نوې مرحلې ته وارد شي چې راتلونکي نسلونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي عزیزانو اوس هم تل پاتې وګمې ووره.
تل پاتې وژمې ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یو بل پروګرام سره ستاسو په حضور کې حاضر شوم. په دغه لړۍ کې په مختلفو تفسیری او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ویناو څخه غورچان وړاندې کیږي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د دغه لړۍ په ونیویم مطلب کې له حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف سره توسل ضرورت بیانوي، او د هغه بزرگوار ظهور د متعال خدای د یوې تضمین شوې ژمنې لوی درس ګڼي. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ وګرځي. ولی امر مسلمین په خپل یوې وینا کې فرمایي، د امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف په باب لومړنی ټکی دا دی چې دغه بزرگوار دای الله دی. هغه بزرگوار ته نظر د حق متعال په درگاه کې د عبودیت او ارادت د وړاندې کولو لپاره یو وسیله ده. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، هر څه درست پیغمبران، درست ولیان، ټول مقدسات، درست طیبه ارواحونه چې زموږ پر ژوند، زموږ پر دنیا او په ټول عالم وجود رنا خپوروي، آیتونه حق دی، د متعال خدای جلوی دی. دا داسې ټکی دی چې باید ورته پام وشي. امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف ته توجه کوو، ورته توسل کوو، د هغه بزرگوار په وړاندې په خاکساری سره عرض کوو، د دې لپاره چې دغه خاکساری ذات احدیت ته ورسیږي او د متعال خدای په وړاندې مو عبودیت کړی وي. دوهم دا چې د دغه بزرگوار یاد او نامه په دایمي توګه زموږ ته رایادوي چې د دغه تورتمې شپې په پای کې د حق او عدل د لمر طلوع قطعي دی. انسانان کله چې ظلم او د تورې شپې تورتم څپې ویني نو نهیلي کیږي. د امام زمان علیه السلام یاد د دې خودنه کوي چې د لمر طلوع به وشي، یوه ورځ به راشي، خو تورتم دی. په دنیا کې ظالمان او تورتم رامنځته کوونکي شته او له پله پسې پیړیو راهیسې شته دي، خو د دغه تورې شپې او تورتم پای په قطعي توګه د خورشید یا لمر طلوع دی. دا هغه شی دی چې موږ ته په امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف باندې اعتقاد رازده کوي. دا د پروردگار یو تضمین شوی وعده ده. السلام علیک ایو العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غیر مکذوب، یو داسې الهی ژمنه چې هیڅ کله یې خلاف ورزی نه کیږي. د زیارت په پیل کې هم شته، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، و او هغه وعده چې تضمین شوې ده د پروردگار له طرفه د دغه بزرگوار زهور. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
بے نقاب امریکہ،
ګران او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، او غواړو چې د دې اونۍ بې نقاب امریکا نومې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو د تیرو پروګرامونو په شان به په دې پروګرام کې لومړی په تیره اونۍ کې د امریکا ډیر مهم خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو چې وایي د بایډن په حکم د امریکا د تیلو له ستراتیژیکو ذخیرو څخه 500 میلیون بیرلو آزادېدل، د بایډن د حکومت ناکامي او د نورد ستریوم دوه نومې پروژې متعلق د روسیې پر خلاف د امریکا نوي بندیزونه په تیرونۍ کې د امریکا له ډیرو مهمو بدلونونو څخه وو.
د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د تیرې اونۍ د نهې په ورځ د تیلو د بیې د کنټرولولو او له تیلو سره د پیالتیا د کمولو په خاطر بازار ته د عمو تیلو د میلیونونو بیرلو د آزادولو لپاره د خپل حکومت د فیصلې خبر ورکړ. د هغه په وینا د جاپان، هند، جنوبی کوریا، برطانیه په شمول د خپل انډیوالانو او همدارنګ د چین په غمرتیا سره د راتلونکو شپو ورځو کې د بیې د کمولو په خاطر له خپلو تیلي زیرمو څخه د عمو تیلو 500 میلیون بیرل آزادوي. دا فیصله چې په سپینې ماڼۍ کې د جو بایډن په وینا کې اعلان شوی، په نړیوالو بازارونو کې د عمو تیلو د بیې له بې مخنی زیاتوالي او په دغه هیواد کې په دې وجه له سخت انفلیشن او ګرانۍ څخه د امریکا د چارواکو له اندېښنې وروسته غوره شوې ده. امریکا له 600 میلیونو په زیاتو بیرلو سره د دنیا د تیلو تر ټولو لوی ستراتیژیک زیرمې په اختیار کې لري. دغه زیرمې چې په اس پی آر مشهورې دي، په 1980 لسیزې کې د دغه هیواد په خلاف د عربو هیوادونو له تیلي بندیزه وروسته لسیزې کې جوړې شوې چې د هنګامي موقعو لپاره په کافي اندازه وړاندې کړي. جو بایډن په سپینې ماڼۍ کې په خپلې وینا کې د دغه اقدام په توجیه کې وویل، د امریکا ولس به ډیر زر د سونګو پیټرولو د بیې د کمېدو کتونکي وي. موږ غواړو په اوږدې مودې کې د خپلو سیاستونو په بدلون او د پاکو انرژیو لوري ته په تګ سره له تیلو سره خپله اړوندوالی کم کړو. دا لومړنی ځل دی چې امریکا د خپلو انډیوالانو په غږملتیا سره د عمو تیلو په بازارونو کې په یو داسې اقدام لاس پورې کوي.
شنان دی وای چې له ستراتیژیکو ذخیرو څخه د تیلو وړاندې کول یوازې په بازار کې د یو موقت بدلون سبب کیږي او هغه څه چې ضروری دی د امریکا او پک لخوا د وړاندې کولو زیاتوالی دی. بایډن چې په راتلونکي کال کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د عمومي محبوبیت له کمښت سره مخامخ دی، د تیلو د تولید د لا ډیر زیاتولو لپاره خپلو پل پسې غوښتنو ته د اوپک پلاس بے پامی پا قهر کرده دی. اوپک پلاس پا ورستیو اونیو که دا تولید دا زیاتولو لپاره دا امریکا دا دباونو با وجود اعلان وکر چی پا اوس حال که دا امو تیلو دا تولید او بازار تا دا لیرلو لپاره چا پروگرام نلیری. دغه اداره تاکل شوی دا روان کال دا دیسمبر پا دو همانیتا یو زلبیا غوانده جوروی چی تر ننه با په دغه اداره کې د رویه د بدلون هیڅ نخه نه ده لیدل شوی. د تیلي بازارونو شنندې باوري دي چې د امریکا او د هغې انډیوالانو لخوا د تیلو د ذخیره د آزادولو دغه اندازه دومره نه ده چې په وروستیو میاشتو کې د تیلو د بې مخي د بیو د زیاتوالي مخه ونیسي. خو بایډن دا کوي چې د امریکا او د هغې انډیوالانو دغه اقدام په راتلونکي ورځو کې د پټرولو د بیې په ډیره اندازه د کمیدو سبب شي. اوپک پلاس هم دا خبر دارای ورکړی چې په سترو هیوادونو کې د تیلي ذخیرو د آزادې دو په صورت کې به مصرف کوونکي د عمو تیلو په بازارونو کې د تنظیمولو لپاره په کنټرولي اقداماتو لاس پورې کړي. په وروستیو میاشتو کې د تیلو د نړیوالو بیې زیاتېدو اروپا او امریکا د سوانګو د بیې له کمې مخینی یا بیې مخینی زیاتېدنې سره مخامخ کړي دي. په روان نومبر میاشت کې په امریکا کې د پټرولو د هر ګیلن متوسطه بیه 3.8 ډالرو ته رسیدلې ده چې له 2013 کال څخه تر ټولو اوچته اندازه ګڼل کیږي. ځینې کارپیژندې د یخنۍ د موسم له رارسېدو نه علاوه د تیلو د نړیوالې بیې د وروستۍ زیاتېدنې یوه اصلي وجه د کورونایي بندیزونو له کمېدو او د تجارتي او اقتصادي مرکزونو د بیا فعالیت له شروع کولو او د تیلو په پمپونو د ګاډو موټرو بیا رش جوړېدو وروسته د تیلو لپاره د تقاضا زیاتېدل او بازار ته د لیږد ثابته پاتې کېدل.
د امریکا د اقتصادي حالت لخه کېدو سره د مرستې په خاطر د بیخبرنۍ تاسیساتو د بودیجې د برابرولو لپاره د جوزا بایډن حکومت له هلو ځلو سره سره اوس هم د زیاتې ګرانۍ، مهاجرت، اقتصاد، بهرني سیاست او توکمیزو تعلقاتو په شان مسایلو د هغو زمینو برخه دي چې جوزا بایډن ونه کړی شول د امریکایانو په نزد تر غوره سطحې پورې خپلې کارکردګۍ ته وده ورکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې نوې سروې د نتیجو په خپرولو سره تایید کړی ده چې د امریکا خلک د دغه هیواد د چارو په چلولو کې د جوزا بایډن له کارکردګۍ خفه دي او له هغوی څخه یوازې 4% په دې باوري دي چې ټول هر څه امریکا کې ډیر ښه دي. دغه سروې د نومبر د روانې میاشتې له 15 تر 19 نیټې پورې په مودې کې لاستر عمر د 2050 امریکایانو په ګډون سره او 3% مثبتو او منفي خطاګانو په حاشیه سره ترسره شوې ده. دغه نتیجو هم دا راز ښودلی چې د جو بایډن نمبر یې په انفلیشن او ګرانۍ کې 8% مهاجرت کې 4% په اقتصادي چارو کې 8% په بهرني سیاست کې 8.5% او په نژادي روابطو کې 6.5% منفي دي. البته د کرونا د ویکسینو په ویش کې د جو بایډن امتیاز د امریکا د خلکو په 53% ملاتړ سره مثبت دي. کله چې په دغه سروې کې له ګډون کوونکو پوښتنه وشوه چې د هغه څه په اړه چې په امریکا کې رامنځته کیږي ستاسو نظر څه دی، نو په دغه سروې کې 80% شرکت کوونکو وویل تر یوه حده او ډیر بد دی او یوازې 10% ګډون کوونکو وویل چې حالات ډیر یا نسبتاً ښه دي. د امریکایانو اکثریت د 40% انفلیشن او د بیو زیاتېدل، 40% د ګیسو د بیو زیاتېدل، د 20% تولیداتو او خدماتو کمیدل، د کرونا لکه مخ نه وروسته عامه حالت ته د کار او کسب نستنیدنه 60% د خپل هیواد اقتصادي کمزورۍ په وجه بیانوي. په امریکا کې د ګرانۍ اندازه چې په تیرو 3 لسیزو کې بے مخنی وه، په امریکایي کورنیو یې زیاتره د بغونه راوړي دي. د دوکانونو او مارکیټونو خالي کېدل او د خوراکي موادو کمیدل په امریکا کې د بد اقتصادي حالت خبر ورکوي. پر دې سربیره په دغه هیواد کې د ګرانۍ د اندازې زیاتېدل هم د دې سبب شوي چې د جوزا بایډن محبوبیت ورځ تر بلې کم شي. د امریکا زیاتره استازي باوري دي چې نه بایډن نه بله داسې ډله چې له هغه سره کار کوي لا اقتصادو څخه سم درک نه لري. د کرونا حالت او د جوزا بایډن د حکومت ناوړه مدیریت هم دغه هیواد د کرونا له امله د مړو او په COVID-19 ناروغۍ د اخته کسانو له ډیر لوړ شمیر سره مخامخ کړی. په دې ډول چې هم هغه شان د امریکا نامه په نړۍ کې د کرونا د شمیرو په سر کې ده. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي له افغانستانه د امریکا وتلو خودلی چې جو بایډن په بهرني سیاست کې ماتې خوړلې ده او کمزورې عمل یې کړی دی، ځکه چې هغه په دې کار سره د دې سبب شوی زموږ خلک د سپکاوي احساس وکړي.
د امریکا د قضایي قوې د یوې غلطې فیصلې په ډاګه کېدل د سبب شول چې د امریکا محکمو د نژاد پرستانه پالیسۍ په زمینه کې یوه نوې رسوایي رامنځته کړې. 4 تورپوستکي امریکایي سړي چې په 1949 میلادي کال په یوې سپین پوستکي پیغلې نجلۍ باندې د تیری په ګمان د غلط تور په وجه په محاکمه او بندیان شوي وو، له 2 او 1/2 کالو وروسته بری کړی شول. که څه هم هغوی څه هیڅ یو ژوندی نه دی پاته چې د محکمې په دې فیصلې خوشحاله شي. دغه 4 ځوانان پخه 1949 کې د فلوریډا ایالت په ګرولینډ ښار کې په یوې پیغلې باندې د تیری په تور باندې د دغه ښار د قارجنو سپین پوستو او تانی تر تعقیب لاندې وو. د دغه پیښې په وخت هغوی له شپاړسونه د شپږ ویشتو کلونو عمر لره. چارلز گرینلی، والترا اروین، ساموئل شیفرد او ارنیسټ توماس چې بیا وروسته د څلورو ګرولینډو مشهور شول. د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د فلوریدا ایالت لخوا په رسمي توګه بری شوي وو. په هغه وخت کې له دې وروسته چې دغه غلط تور په ګرلینډ ښار کې خپور شو، تقریبا زرو سړیو ارنیسټ توماس محاصره او په ډزو یې وواژه. درې نور سړي کسان چې تر مرګ پورې ووهلې او وې ډبولې شول، محکمې ته بوتللې شول او د ججانو کمیټې د غړیو لخوا چې ټول سپین پوستکي وو ګرم وپیژندل شول. ساموئل شیفر څه وخت پس په داسې حال کې چې د هغه د دوسیې د بیا څیړنې لپاره محکمې ته روان وو، د سیمې د سیاسي مسؤلینو په ډزو سره ووژل شو. والترا ایروین په 1945 کال د اعدام تر حد هم ورسید، خو فیصله عمری قید باندې بدل شوه او له هغې یو کال وروسته معاف او آزاد کړی شو. هغه په 1980 کال کې مړ شو. د دغې ډلې وروستی کس چارلز گرینلی چې هغه په عمر قید محکوم شوی و، په 1982 کال کې په معاف کېدو سره له بنده آزاد شو. هغه په 2012 کال کې مړ شو. اوس په فلوریډا ایالت کې یو قاضي هغه څلور واړه کسان له تورونو څخه بری کړل او د هغوی محکومیت غلط بللی دی. د دغو څلورو کسانو پسماندگانو په محکمې په دغه حکم د خوشحالۍ په څرګندولو سره هیله څرګنده کړې ده چې دا فیصله به د نورو زیاترو تور پوستو محکومانو لپاره لاره خلاصه کړي چې د هغوی د دوسیو په بیا څیړنې سره د بېګناهۍ په صورت کې له تورونو څخه بری کړی شي او حیثیت یې ورستون کړی شي. خو د نیوکو او احتجاجونو او هم د تور پوستو په وړاندې د امریکا قضایه قوې د تبعیض ناکې پالیسۍ په شمول د امریکا په ټولنه کې په جوړښتي نسل پرستۍ باندې د اعتراف باوجود تر اوسه دغه ناوړه او غیر انساني حالت د بدلون لپاره څه بنیادي او جدي اقدامات نه دي شوي او د امریکا د قضایي قوې په شمول د دغه هیواد حاکمیتي جوړښت هم په دې زمینه کې د مقاومت ښودنه کوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وینا له مخې نسل پرستی د امریکایانو په ډي ان اي کې شامل ده.
د امریکایي حکومت چارواکو ویلي دي چې د نورد سټریم دوه نومي پایپ لاین د پروژې په اړه د روسیې د یوه شرکت په خلاف نوي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د تیرې اونۍ د ګل په ورځ ویلي دي له روسیې سره اړونده ټرانس دریا شرکت او د دغه شرکت دوه کشتۍ په نورد سټریم دوه نومي پروژې په بشپړېدو کې د هغو د شتون په وجه بایکاټ شوي دي. بلینکن ادعا کړې ده د امریکا خارجه وزارت د 2019 کال د قانون په اساس د اروپا د انرژي د امنیت ساتنې په اړه کانګرس ته یو رپورټ وړاندې کړی دی. په دغه رپورټ کې له روسیې سره د اړونده ټرانس دریا شرکت او د دوو کښتیو نمونه چې په نورد سټریم دوه نومي پروژې کې یې ګډون کړی دی شتون لري. ترانس دریا د اروپا د انرژي د امنیت د ساتنې تر قانون لاندې به بایکاټ شي او د مارلین په نامې کښتۍ به هم د بندې کړې شوي پانګونو په توګه په نظر کې ونیول شي. د روسیې د ګیسو شرکت د سپتمبر په 10 نیټه په یوې اعلامیې کې ویلي دي د نورد سټریم دوه نومې د ګیسو پایپ لاین پروژه بشپړ شوې ده. د نورد سټریم دوه نومې پایپ لاین جوړېدو عملیاتو بنیاد په 2013 کال کې کېښودل شوی و. د دغه 1023 کیلومتره اوږده پایپ لاین ټاکل شوې ده په کال کې 550 میلیارډ میټر مکعب ګیس له روسیې د بالټیک سمندر له لارې جرمنی ته منتقل کړي. په داسې حال کې چې جرمنی په یو غلیمانه او غیر معمولي حرکت کې د نورد سټریم دوه لایسنس د ځوړند په حال راوستل دي. برلین ویلي دي په دغه لایسنس د تمدیدولو لپاره نورد سټریم دوه اپریټر په کار دی. د جرمنی د قوانینو په اساس اداري جوړښت ولري. د جرمني لخوا د نورد سټریم دوه نومي پایپ لاین د لایسنس د زوړند حالت د 2022 کال تر مارچ پورې د دغه پایپ لاین د جوړېدو د ځنډېدو سبب شي. نورد سټریم دوه نومي پروژه د روسیې د اپروم ګیس شرکت او د فرانسې د این جی شرکت، د آسټریا د او ایم وی شرکت، د هالند او برتانیې د رایل ډچ شیل شرکت او جرمنی یونیپر او وینټر شیل شرکتونو د ګډو پانګونو نتیجه ده. اروپا ته د روسیې د ګیسو ترانزیټي هیوادونه اوکراین او پولینډ د نورد سټریم دوه نومي ګیسو د پایپ لاین د منصوبې ډیر سخت مخالف دي او په ځلونو یې له لویدیځ او اروپا څخه د دغې منصوبې او پکې د برخه اخیستونکو شرکتونو د بایکاټولو غوښتنه کړې ده. امریکا تر دې دمه د دغې منصوبې د مجریانو په اړه د بندیزونو څو لړۍ برابرې کړې دي او په اوسني وخت کې هم په کانګرس کې څو ریپبلیکن استازي د نورد سټریم دوه په خلاف د نوي بندیزونو لګولو لپاره د نوي قانون د جوړولو په تکل کې دي.
ډیر عزت منو اوریدونکو، د بې نقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی واوسئ.
پوه بنسټا اقتصاد.
ډیر محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه ومني عزیزانو. د پرونه په دې شپې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د پو بنسټ اقتصاد ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزن اوس مهال زیرمې د صنعتي اقتصادونو بیخ بناوي نه جوړي، بلکې فکری سرمایه د زیرمو ځای نیولې دي. په دې خاطر هغه مؤسسه او ادارې چې د پوهې په بنیاد فعالیت کوي د پوه بنسټ شرکتونو په نامه یادېږي. دغه پوه بنسټ شرکتونه د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم عنصر دي. په ایران کې د بنسټ پوه اقتصاد په ونیز خپرونه کې به تاسو د ایران له بنسټ پوه شرکتونو او د هغوی له نوښتونو سره بلد کړو. په تیره خپرونه کې د څو په بنسټ شرکتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د بحث په دوام کې به د دوو نویو په بنسټ شرکتونو په اړه تاسو سره خبرې وکړو، د شیلر کانی پلاس شرکت او د سیراف ناوران انجینیرینګ ټیکنالوژي او د سنت شرکت. د شیلر کانی پلاست شرکت د ټیرونو او د پلاستیکی محصولاتو جوړولو او ډیزاینولو په چارو کې تر ټولو پرمختللی شرکت دی. د دې شرکت بنسټګرانو په 2004 میلادي کال کې د کینګ سلندر ترونوال لاندې د پلاستیکو په صنعت کې په کار پیل کړ او په ورستیو کلونو کې د ودې په ترڅ کې په 2014 میلادي کال کې د اسوان په صنعتي ښارګوټي کې د یوې لویې کارخانې په جوړولو سره د شیلر کانی پلاست په توګه خپل فعالیتونو ته وده ورکړه. دغه شرکت په 2018 میلادي کال کې د یوې صنعتي بنسټ پوه د شرکت په توګه د فعالیت جواز ترلاسه کړ. دغه شرکت د ترسره شویو پانګه چونو له لارې د نویو ماشینالاتو په کارولو او د مسلکي کارګرو په ګمارلو سره د ایران د پلاستیکي ماشینالاتو په صنعت کې یو بدلون راوستي او د اروپایي هیوادونو له معتبرو محصولاتو سره د سیالۍ میدان ته ور ودنګل. د شیلر کانی پلاس شرکت په ایران کې د طرحه لرونکي مارپیچونو یوازینی تولیدونکی دی.
دوستانو اوس مهال دغه شرکت د 4 متره اوږد او 300 میلی میټر نړۍ مختلفو سیلندرونو د جوړولو وړتیا لري، خو تر دې اوږد سیلندرونه به د جلا جلا ټوټې په توګه تولیدیږي چې بیا وروسته له یو بل سره یو ځای کېدای شي. د شیلر شرکت په لوړ کیفیت او مختلفو ډیزاینونو سره د بی میتال سیلندرونو د جوړولو وړتیا لري. دغه شرکت د دې سیلندرونو لومړنی جوړونکی و چې د اختراع امتیاز هم د دې شرکت لپاره راجستر شوی دی. د دې شرکت استراتیجي د لوړ کیفیت د محصولاتو تولیدول دي. د دې شرکت د محصولاتو کیفیت، دوام او مضبوطیا بې ساری دی او له اروپایي هیوادونو له محصولاتو سره سیالي کوي. دغه شرکت ډول ډول خدمات وړاندې کوي، لکه د مختلفو سیلندرونو ډیزاین او تولید، د 300 میلی میټر نړۍ او تر 15 میټر ژور سوری کول، 100 میلی میټر پلن او 15 میټر اوږد بورنینګ او د کانچو جوړول، همدارنګه د مختلفو مارپیچ او سیلندرونو جوړول د 4 او 8 مترونو په اوږدوالي چې د ټایرونو او سیلیکونو د تولید لپاره کارول کیږي د دې شرکت له مسلکی او حرفوي تولیداتو څخه بلل کیږي. دغه شرکت خپل ټولو تولیداتو ته 15 کلن ګرانتی په نظر کې نیولې دي.
ایزانو د صرفن اوران د ایران لسترو بنسټ پو شرکتونو په لیکا کې راځي چې په 2019 میلادي کال کې د حرفي او مسلکي فعالیت جواز یې ترلاسه کړ. صرف سپک او تخصصي کشتی او د هغه پرزې او ماشين آلات تولیدي. دغه شرکت د کشتی او د جوړولو او سکو او د سمندري تجهیزاتو جوړولو داسګاوي لري. د لومړنۍ ایرانی شرکت چې ځانګړي سمندري سازو سامان تولیدي، د دې شرکت ټول تولیدات لړنيوالو معیارونو سره سم دي او د کیفیت نړیوال تایید یې هم ترلاسه کړی دی. صرف مختلف بندري خدمات وړاندې کوي، لکه کب نیونکو لپاره مختلف سازو سامان جوړول، د ساحل ساتنه، مسافر ځای پر ځای کول، د بهر او هیواد داخل لپاره د کشتیو جوړول، د سمندري ټریفیک لایټونو جوړول، د سمندري هوچو تعمیرول او په اوبو کې د تیلي میدانونو د جوړښتونو جوړول او ترمیمول. دغه شرکت د ګرکانو اړتیاو سره سم د پرمختللي ټکنالوژي په کارولو سره سازو سامان جوړوي او په مناسب قیمتونو سره ډول ډول سمندري خدمات هم وړاندې کوي.
صرف غواړي د خپل محصولاتو او خدماتو د کیفیت په لوړولو سره د ګراکانو د اوږدمهاله رضایت د جلبولو پسې او تر دې دمه د یو ډاډمن شرکت په توګه په سمندري ډګر کې پیژندل شوی. دغه شرکت د سافټویر په زمینه کې ډیر پرمختللی دی او هارډویر با کیفیت پرزې کاروي. دغه شرکت اوس په ایران کې د سمندري صنعت په زمینه کې تر ټولو مخته دی. په نړیوال ډګر کې هم یو پیژندل شوی شرکت بلل کیږي چې لسترو به هیرونو او سترو بهرنی او شرکتونو سره سیالي کوي.
ایزانو دغه شرکت غواړي چې په خپل پوهه باندې په تاکیو د تحقیقات او نوښتونو په مټ په ایران کې داسې کشتې تولید کړي چې د نړۍ په کچه بې ساري وي. او ایران د کشتیو د جوړونې په صنعت کې د پرمختللي وادونو په شمیر کې راولي. اوس مهال دغه شرکت یوازې سپکې کشتی په فرمایشي توګه د ګیراکانو په خوخي او سلیقې سره جوړي. د سیراب د شرکت محصولات په دوو عمده برخو یعنی کشتیو او تجهیزاتو باندې ویشل کیږي. د کب نیولو ځانګړي کشتی، چنکارا کشتی، د کیبلو کشتی، سمندري امبولانس، د ژغورنې او نجات کشتی، د سمندري کچرو ونډونکو کشتی، په لمریز انرژي باندې ګرځنده کشتی او روژونکي کشتی. او د تجهیزاتو په برخه کې بیا د کشتی د منی تجهیزات، د سمندري څراغونو تجهیزات، نیویګیشن یا لور خودنه، شخصي تجهیزات، د انرژي او زیرمې او د برق د لوحو پورې اړوند تجهیزات هم د دې شرکت له لوري تولیدیږي.
د سیراب سمندری اکاډمۍ د دغه اکاډمۍ د سمندری صنعت په دګړ کې د انساني نیروګانو د روزنې او نوښتونو په موخه د سیراب له لوري جوړه شوې ده. د سیراب شرکت د کښتۍ د چلونې او جوړونې په ډګر کې د عملی او نظری پوهې په درلودلو سره د کښتیو د تعمیرولو، لور خودنو او سمندری چارو کې د مسلکي پرسونل د روزنې چارې په غاړه لري. دغه شرکت خپل 22 کلنی تجربه ته په کتلو سره د منځني ختیځ په کچه تر ټولو ستر سمندری اکاډمۍ په ایران کې جوړه کړې ده. د دغه شرکت له لوري د پرسونل روزنې د ایران او د سیمې په کچه کې د سمندریزو چارو په زمینه کې ستر بدلون رامنځته کړی دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسیدلی. هیله چې د استفادې وړ ما ګرځیدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.